وخت افغانستان کې د ګرمي 2 بجې دی. قدرمن اوریدونکو زنوري اسنوري مو په دې خبرونه کې خره غلاس ترته وایم. کتر یو ساعت را سره او سینو به په دې خبرونه کې د امریکا د نیوزویک د مجلې د هغې خبر له کبله چې د کیوبا د ګوانتنامه په زندان کې قرآن ته سپکاوی شوی د بښنې په هکله واورئ. په کونړ کې به د یو ماین په چاودنه کې د یو کس د وژل کېدو د افغانستان د مخابراتو د وزارت لخوا د مخابراتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په افغانستان کې د وسلو راټولولو د بهیر د وروستیو بریاوو او دغه راز د لومړنیو زده کړو پروګرام واوري. خو تر هر څه وړاندې به خپل همکار جان خالو کوزي ته واور ورکړم چې د نړۍ د وروستیو مهمو پیښو نه مو خبر کړي او خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د نیوزویک مجلې سرلیکوال وایي قرآن ته د سپکاوي په رپورټ کې غلطي شوې ده. په زابل ولایت کې د یو ماین د چاودنې له امله دوه تنه افغاني سرتیري وژل شوي او د ازبکستان چارواکي وایي د اندیجان د شخړو په اړه اویا کسان نیولي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د نیوزویک مجله وایي د دوی په هغه رپورټ کې چې له امله یې تېره اونۍ په اسلامي نړۍ کې شخړې رامنځته شوې ممکن غلطي شوې وي. مجلې د سور د 19 په ګڼه کې لیکلي وو چې د ګوانتنامو په زندان کې امریکایي تحقیقونکو له بندیانو نه د تحقیق په مهال قرآن ته سپکاوی کړی. خو مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې چې نن به خرڅلاو ته ووځي ویلي دوی په زندان کې د قرآن د سپکاوي رپورټ په غلط ډول د امریکایي چارواکو له خولې خبر کړی دی. د هغه رپورټ له امله د افغانستان په شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د نیوزویک مجلې سرلیکوال مارک وایچاکر وایي مجله د شخړو قربانیانو ته خپله خواخوږي وړاندې کوي. په افغانستان کې د یو ماین د چاودنې له امله دوه تن افغاني عسکر مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ وایي ماین قلات ته د افغانستان د پوځي ځواکونو د تګ په مهال خلاص شوی. ټپیان په قندهار کې د امریکایي ځواکونو وړې ته رسول شوي. د امریکا پوځ د ماین پړه په نامعلوم اورپک اچولې. طالب اورپکی د افغانستان په ختیځ او جنوبي سیمو کې فعال دي. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازبکستان د کورنیو چارو وزیر زاکر الماتوف نن ویل په ختیځ ولایت اندیجان کې د شخړو په اړه اویا کسان نیولي دي. الماتوف وویل په دغو نیول شوو کسانو کې هغه شمېر خلک هم شامل دي چې د تېرې جمعې په ورځې د پولیسو په ماموریت او پوځي قطعي حملې کړي. حمله کوونکو وروسته وسلې ترلاسه کړې وې او له یو مهم امنیتي زندان نه په سلګونو بندیان خوشې کړي وو. عین شاهدانو ویلي ازبک ځواکونو په هغو زرګونو کسانو ډزې وکړې چې د حکومت په پالیسیو باندې د اعتراض لپاره په اندیجان کې راټول شوي وو. په شخړو کې د مړو شمیر د 1500 کسانو ترمنځ ښودل شوی. زیات شمیر ازبکان ګاونډي هیواد قرغزستان ته اوښتي دي. په اندیجان کې د ازادي راډیو خبریال غفور یولدی شفویلی پرون په اندیجان کې د یوې 15 کلنې نجلۍ په شمول دوه کسان وژل شوي وو.
15 مای کونه اندیجان شهر ده کمه ده اکی تا آدم نه اسکرلر اکی جای ده
ده سور پا بینزویشته ما پا اندیجان که اسکر اولک تر لگه دو کسان پا گوله او ویشتل. یوی دیش کلن سره او چل سرک نه ده تیر دو پا محال و لگه ده او روختون که ساور کرده او بلا 15 کلن جنه و چی ده کورانه چار وزارت ودانه تا نگدی او ویشتل شوه. د اسلام کریموف حکومت په مظاهره کوونکو باندې د ډزو خبر ردوي خو سیمې ته د خبریالانو په تلو هم بندیزونه لګولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کمال خرازی نن وویل د تهران د هستوي چارو ستر مرکزي حسن روحانی به د جوزا په دوهمه نیټه په اروپا کې د انګلستان، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ایران د هستوي پروګرام په اړه وګوري. خرازی خبر اعلان ته وویل خبرې به په یو اروپایي ښار کې ترسره شي خو زیاته کړه چې په لارو چارو یې تر اوسه موافقه نه ده شوې. انګلستان، جرمني او فرانسې وروسته له هغې د کړکیچنې غونډې غږ وکړ چې ایران وویل دوی به خپل هستوي فعالیتونه له سره پیل کړي. د تهران دغه عمل به د 2004 کال د نومبر د میاشتې د تړون نه سرغړونه وي. ایران ویلي دوی به د نړیوالو اندېښنو له امله چې وایي دغه هیواد په پټه اتم بم جوړوي د عاجلو خبرو په جریان کې خپل د یورانیمو پخولو فعالیتونه بند کړي. د شمالي او جنوبي کوریاو جپوړو مشارو نن د لومړي ځل لپاره له یو لس میاشتني ځنډ وروسته په خپلو کې رسمي خبرې پیل کړې. د شمالي کوریا د سرحدي سیمې کای سونګ په غونډه کې د جنوبي کوریا چارواکو شمالي کوریا ته وویل په هستوي بټیو کې د سونګ د میلو لرې کولو یې په دغه ټاپو وزمې کې سترې اندېښنې رامنځته کړې دي. د سونګ د موادو د میلو په لرې کولو سره به شمالي کوریا د وسلو لپاره چمتو شوي پلوتونیم ولري. د دواړو کوریاو د مشرانو د خبرو لومړي پړاو شپږ ساعته وخت ونیوه. دغه خبرې د امریکا، روسیې، چین، جاپان او دواړو کوریاو په شمول د هستوي وسلو د لرې کولو په اړه خبرو له پیل سره په یو وخت کې شوي دي. داود دې سات مهم خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د ازادۍ له راډیو څخه واورېدل. د خبرونه په دوام کې به دا مطالبه واورئ. د امریکا د نیوزویک مجلې د هغه خبر لمخ له کبله چې وایي دی کوبه د ګوانتنامې په زندان کې قرآن ته سپکاوی شوی دی بخنه وغوښته. په کونړ کې یو کس د لارو د پولیسو لخوا ووژل شو. د خوست ولایت د امنیې له قمندان سره د دغه ولایت د امنیتي وضعې په اړه مرکه.
خوست سرحدي سیمه ده، دښمن د هر ډول کلتور او دسیسو څخه خبر اخلي، ترڅو دا سیمه نارامه کړي. نو دغه مقدس کسان کیدای شي د سرحد دغه خوست خوي.
په افغانستان کې د وسلو راټولولو او یا د ډي ډي آر د پروګرام د عامه پوهونې مسؤول وایي
په ډي ډي آر کې د شامل شوو کسانو وروستنی شمیر 45,000 تنو ته رسیږي.
د افغانستان د مخابراتو د وزارت لخوا د مخابراتو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
تیر کال د مخابراتو د سکتور څخه 14.5 میلیون ډالر د دولت خزانې ته تحویل شو.
د افغانستان د روغتیا وزارت غواړي
ټول وزارتونه دفاتر د ټولو ولایتونو دفاترو کې باید د سیګریټو سکول بند شي.
د غور ولایت زده کوونکو د ستونزو او د غراز په سیمه ییزو موضوعاتو کې به د ازبکستان د وروستیو نه آرامیو په اړه واوري. د لومړنیو زده کړو پروګرام هم په خپرونه کې مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې به د افغانستان څو کورنیو خبرونو ته غوږ شو چې نسیم شفق راټول کړي وي.
د فاریاب په ولایت کې د جنرال دوستم او جنرال ملک د پلویانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وژل شوي دي. د بلخ والي د مزار شریف د ښار شاوخوا ته د غیر مسؤولو وسلوالو ځای پر ځای کېدل د دغه ښار د امنیت لپاره ګواښ بللی دی. او د تخار ولایت د نمکاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د څښلو د اوبو د سرپناه او خوراکي توکیو د کموالي له کبله په غوسه دي. پوره خبرونه واورئ. د فاریاب ولایت د فیض آباد په ولسوالۍ کې د جنرال دوستم او جنرال ملک د پلویانو د وسلوالې جګړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. په مزار شریف کې جنرال ملک زموږ خبریال ته ویلي دي چې دغه جګړه د جنرال دوستم پلویانو پیل کړي، ځکه چې د ده په خبرو د جنبش پلویانو د جنرال ملک ورور ګل محمد پهلوان ته د ده په ګټه د تبلیغاتي فعالیت اجازه نه ورکوله. د افغانستان د ازادۍ د ګوند مشر جنرال ملک ویلي دي چې د ده پلویانو د مخالف ټلې په ځای د فرابات له خاص ښه شکړې دي. خو د فاریاب ولایت مرستیال سید احمد سعید چې د جنرال دوستم د پلویانو څخه څرګنده کړې چې د فیض آباد په ولسوالۍ کې د شخړې د خبر له اورېدو سره سم د دغه ولایت والی او د امنیې قمندان سیمې ته ورغلي دي. د دغه راز وویل چې د پولیسو د شک خبر په وخت ته هم له مزار شریف څخه د فیض آباد د ولسوالۍ په لورې خوځېدلې ده. وروستي خبرونه وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د فاریاب ولایت د فیض آباد ولسوالۍ لا هم شخړه دوام لري. د بلخ والي ته محمد نور ویلی دی چې یو شمیر غیر مسؤول وسلوال د مزار شریف د ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي او غواړي چې د مظاهرو له پلاره اچولو سره د نوموړي ښار امنیت ګډوډ کړي. ښاغلي نور د پژواک خبري اژانس ته ویلی دی چې د دغو کسانو اصلي موخه سوله ییزه مظاهره نه، بلکې د مزار شریف د ښار د امنیت خرابول دي. له د سره جوخت تیره ورځ د بلخ ولایت دولتي چارواکو او د نوموړي ولایت د علماو شورا د یو پریکړه لیک په ترڅ کې له خلکو څخه غوښتنه کړې ترڅو په مظاهرو لاس پورې نه کړي او پریږدي چې خلک په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي. د تخار ولایت د نمکاب ولسوالۍ شاوخوا 1500 اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ د څښلو د اوبو، سرپناه او د خوراکي توکو د برابرولو په موخه د نوموړي ولایت د ودانۍ په وړاندې غونډه وکړه. د پژواک د خبري اژانس د خبر لمخې دغه مزایره چانو د نموړي ولایت مسؤلینو ته 15 ورځې وخت ورکړی او ویلي دي کچېره د دوی ستونزو ته لازمه پاملرنه ونه شي نو مزایره به وکړي او د نړیوالو ماسو په سوځولو به لاس پورې کړي. د داسې حال کې د چسبان یو میاشت وړاندې د نمکاب د غرو څخه د سیلاونو د وتلو له کبله د دغه ولسوالۍ د سیند اوبو تروې شوې او د دې په څنګ کې نږدې 200 کورونه ړنګ شول او شاوخوا زر جربه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوه. ویل کېږي چې د دغې سیمې یو شمېر اوسیدونکي د څښلو د اوبو، د سرپناه او د خوراکي توکیو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پروان ولایت امنیتي پولیسو تېره شپه نږدې 350 کیلوګرامه تریاک د کابل او شمالي ولایتونو د لویې لارې په اوږدو کې ترلاسه کړي دي. له سیمې څخه زموږ خبریال د خبر له مخې د دغه مخدره توکیو د قاچاق په تړاو دوه تنه نیول شوي او له هغوی څخه پوښتنې ګربېګنې روانې دي. د پروان ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرحمن څرګنده کړې چې دغه مخدره توکي د کابل ښار ته د لېږدولو په حال کې وو او د دوی د پولیسو د پلټنې په ترڅ کې ترلاسه شول. د ده د خبرو له مخې څو ورځې وړاندې هم د پروان ولایت د پولیسو په د پروان ولایت پولیسو په دغه ولایت کې 100 کیلوګرامه تریاک نیولی وو. او نن دوشنبه د سهار د صرافۍ د رپورټ له مخې د کابل د اسعارو په مارکیټ کې افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ، یو سترلنګ پاوند 3.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 4.5 افغانۍ 22 پوله، زر ایرانی تومانه 5.50 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 8.3 افغانۍ. دا و د دې مهال کورنۍ خبرونه.
د افغانستان کورنۍ خبرونه مو د ازادۍ له راډیو څخه واورېدل. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د نیوزویک مجلې د هغې خبر له کبله چې د کیوبا د ګوانتنامو په زندان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په حکله خپور کړی و، په وروستۍ ګڼه کې ویلي چې په دې خبر کې ځینې غلطۍ شته. د نیوزویک مجلې د رپورټ چې وایي امریکایي تحقیقونکو د امریکا د ګوانتنامو په زندان کې قرآن ته سپکاوی کړی په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې سخت غبرګون وخود. د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې په تېره اونۍ کې د سېشن په ورځ مظاهرې پیل شوې او د دغو مظاهرو لمنه د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځېده. په ننګرهار، غزنی، بدخشان او نورو ولایتونو کې په مظاهرو کې په تاوتریخوالي کې د 14 په شاوخوا کې کسان ووژل شول او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شول. په دغو مظاهرو کې په تېره په جلال آباد ښار کې ډېر دولتي او عامل منفعه ودانۍ او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته اور واچول شو. مظاهره کوونکو قرآن کریم ته د سپکاوي له امله له امریکا څخه د بښنې غوښتنه کوله. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مظاهرو سوله ییزه بڼه درلوده. امریکایي چارواکو د دغو مظاهرو په وړاندې غبرګون وښود او دوی وویل چې په دې هکله به جدي څېړنه وکړي. د نیوزویک د مجلې محرر مارک وایټیکر په خپل تبصرې کې ویلي چې په دې خبر کې ځینې غلطۍ شته او د مظاهرو په ترڅ کې په تاوتریخوالي کې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. وایټیکر لیکي په دې هکله معلومات یې د امریکا د دولت د یوې بااعتبار سرچینې لخوا ترلاسه کړي وو. د نیوزویک د مجلې د وروستي غبرګون په هکله زما همکار جانقا الکوزی یو مطلب برابر کړی چې په ګډه به واورو.
مننه. تیره اونۍ د افغانستان نه شخړې پیل شوې او له غزې نه تر اندونیزیا پورې ټولې اسلامي نړۍ ته خپرې شوې. مسلمانانو شعارونه ورکول چې زموږ سپېڅلی کتاب وژغوري. مظاهره کوونکو د افغانستان په ختیځ کې حکومتي ودانۍ وسوځولې او د مرستندویو مؤسسو دفترونه یې لوټ او ویجاړ کړل. په شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شول او واشنګټن ته چې په دغې حساسې سیمه کې د منځلارو رژیمونو د ثبات په اړه زیات اندېښمن دی ټکان ورکړ. په واشنګټن کې د نیوزویک مجلې سر لیکوال ډان Clydeman, the yesterday reporters live on American television, said the news from Mahalo.
We regret the deaths, and we regret the fact that the item also may have put
مون په افغانستان کې د مړینې له امله ډېر خواشینی یو. مون خواشینی یو چې زموږ د دغه رپورټ له امله ممکن امریکایي عسکرو او کارکوونکو ته زیان ورسیږي. Clydeman د خبرو په بلې برخه کې داسې وویل:
We feel that we did you know our due diligence but sometimes mistakes get made and
موږ داسې احساس کوو چې یو څه سره موږ کړی وي خو کله ناکله اشتباه هم کیږي او داسې فکر کوو چې په دغه رپورت کې هم غلطي شوې ده. نیوزویک مجله لیکي دغه اورته اصلا د پاکستان د کرکټ یو مشهور پخوانی لوبغاړی عمران خان چې د پرویز مشرف د حکومت مخالف دی د 14 نیټه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پلته ووهله. عمران خان په کانفرنس کې د نیوزویک مجلې د 19 د غنې رپورټ چې ویلې امریکایي تحقیقونکو د ګوانتنامو په زندان کې قرآن ته سپکاوی کړی ولوس او خلکو ته وویل چې امریکایان دا ډول کارونه کوي. د خان خبرې سیمه ییزو راډیوګانو او مطبوعاتو په ګاونډي هیواد افغانستان کې خبرګې کړې. ملایانو او مذهبي کسانو ته یې ډانګې په لاس ورکړ. په افغانستان کې یو شمېر کسان چې زړه یې د حامد کرزي حکومت ته چې امریکایي ملاتړ کوي ډک دی سپکاوی پلمه کړ، د خلکو د ناوړه اقتصادي حالت ورسره مرسته وکړه، په افغانستان کې د امریکا حضور یې ورسره وتاړه او سترې شخړې او مرګ ژوبلې رامنځته کړلې.
د نیوزویک مجله څه وایي چې امریکایي چارواکو په دې اړه څه ډول غبرګون ښودلی؟
بله، تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزارت ویان لارنس دی ریتا نیوز مجلې ته وویل د دوی قصه او رپورت لومړی سره غلط و. رپورت د تحقیقونکو په هغو څرګندونو ولاړو چې ګوندې د تحقیق په مهال د بندیانو د ځورونو لپاره قرآن ته سپکاوی شوی دی.
نیوزیک مجلې ولې دغه رپورت خپور کړی دی او دومره ورانۍ او شخړې رامنځته کړې؟
مخکې له هغې چې مجله رپورټ خپور کړي، نو له حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او خپلو نورو کارکوونکو سره مرکې وکړې او د ځینو چارواکو په خبرو کې دومره میندلي وو چې د ګوانتانامو په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چال چلن کېږي، خو چارواکو د قرآن د سپکاوي مسله نه وه تایید کړې. خبره مبهمه او ګونګه وه.
آیا د بندیانو د ناوړه چلن او قرآن ته د سپکاوي رپورټ یوازې د نیوزویک مجلې لخوا خپور شوی و؟
نه، د نیوزویک مجله وایي له بندیانو سره د ناوړه چال چلن او سپکاوي رپورټونه د انګلستان او روسیې په مطبوعاتو کې او دغه راز د الجزیره تلویزیون لخوا هم خپاره شوي وو، او دا کومه نوې خبره نه وه. خو دا ځل قرآن ته د سپکاوي خبر په افغانستان کې د سیاسي انتخاباتو مخکې خپور شو او یو شمېر کسانو ترې سیاسي ګټه پورته کړه. نیوزویک لیکي د سپکاوي رپورټ په داسې وخت کې په افغانستان کې خپور شو چې د طالبانو د پاتې شونو په شمول د کرزي د حکومت مخالفین زیار باسي خلک استعمال کړي. د افغانستان اقتصاد کمزوری دی او حکومت د امریکا په مرسته د کوکنارو د له منځه وړلو تکل او هوډ کړی دی. نیوز ویک وړاندې لیکي په زیاتو مواردو کې ځوان افغانان د امریکایي ځواکونو لخوا نیول کېږي او ډېر بېګنا کسان حتی په میاشتو میاشتو په بند کې ساتل کېږي. کله چې دغه کسان خلاصېږي، نو د امریکایي ځواکونو د ناوړه سلوک کیسې کوي. نیوز ویک لیکي کرزی په افغانانو کې محبوبیت لري، خو دا چې ځینې کسان د امریکې مخالفت کوي ته بند شي، کرزی ته هم غاښونه چیچي او د مخالفینو شخړې به نورې هم په راتلونکې اونۍ کې هغه مهال زیاتې شي چې کرزی واشنگټن ته سفر وکړي.
جان خالق زله تاسو نه مننه. د امریکا د کیوبا د ګوانتنامو په زندان کې قران کریم ته د سپکاوي د ادعا په حق له د نیوز ویک د مجلې چې همدغه خبرې خپور کړی وو، د دې مجلې د وروستي غبرګون په حق له مو واورېدل. د دې مجلې محرر وویل چې په دې خبر کې ځینې غلطۍ شته او د مظاهرو په تاوتریخوالي کې قربانیانو ته د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. په دې حق له بیا هم په خبرونه کې مطالب ولرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان نورو مطالبو ته مخه کوو. او زو د کونړ ولایت په کونړ کې د لارو د ساتنې د پولیسو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او بل ملګری ټپي شوی دی. امنیتي ځواکونه وایي چې قاتلین د پیښې له ځای څخه په تیښته بریالي شوي دي. د کونړ والي وایي د پولیسو ته امر کړی چې قاتلان باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په همدې موضوع زموږ خبریال روح الله انوري داسې راپور راکوي.
په پیښه کې ټپي شوی پاچانو مې د خپل ملګري د وژل کېدو او د خپل ځان د ټپي کېدو کیسه د ازادي راډیو ته داسې کوي. پولیسو موږ باندې څه ډزې وکړلې چې د هغې خوا نه موږ را روان وو او موږ پولیس بالکل په لار کې ونه لیدله. موټرې دي که چېرې هغه ډکول سرکترو باندې نیتروجی میں گاڑی فاسٹ میں کھانا نو بے بولے الگ سے گاڑی اور کم شدہ بگے وہ چلے چمنگ پاس کو گاڑیا منگا نو پولیس اڑی دلی چھ من لی دل نہ تھا پٹا دے چلے چھوٹا دے چلے مادہ لاس برال تھا خوش ہو مادہ لاس نمبر دکے وہ تو الگ والے گئے چھ الگ والے گئے نہ تھا پتروجی میں گاڑیا ادھر چودہ سے رکھا تو شو سبھی ویلے جے دم بھی خوبا سا مرے مو کو بے پولیس اور سبھی ویلے چھ من خوالا بھی تھا مرا تھا خط اندران شے بیتا شاڑی دے دلیو پخلو جو بکیل چھ تخت دی الگ تے ویلے الگ چھو تو بیتا چھ فروزر میں گاڑی لارا گا چھ الگ سڑے با زخمی ہے و اسپتال تے ورسو چھ گاڑی تارا گا ماشی دی الگ سر رہو میں بس ما بانی چھ چلوش بیتا دا سیٹ تارا ہوئے دلما سیٹ تا چھا لین بیتا فروزر میں لارا کین استو کہ او کاتے چھ الگ مل دے
اگر وہ چھ مو دری تن غختل چھ دی نورگل چھ خاص آباد تلا شو چھ دی چوکی ول سوالی اڑون دی گٹو قلا پسیما کی دی نموڑی پی خسر مخامخ شو هغه او نور خلکو د کونړ ولایت د چارواکو څخه وغوښتل چې باید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. موږ چې کله نوموړي موضوع د کونړ والي اسدالله وفات وړاندې کړه، نو هغه په پیښه خفګان څرګند کړ او زیاته یې کړه:
زه تعصب کوم، دا ډېر بد کار شوی دی او موږ شهرات هم خبر وکړی دی او زموږ د تعقیب لاندې سجرې دستګیر کړو او قانون منګولو ته یې وسپارو.
د یادونې وړ ده چې د لوی لارو ساتونکو پولیسو څه موده وړاندې د کونړ جلال آباد د لوی لارې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی چې تر اوسه د جلال آباد څخه تر څوکۍ پورې نږدې 40 کیلومتره لاره د خپل کنټرول لاندې راوستې او د هغې امنیتي نیولې دی. په کونړ کې دا لومړۍ پیښه ده چې د لوی لارو ساتونکي پولیس د سورلۍ په یو موټر ډزې کوي او په هغې کې مرګ ژوبله رامنځته کوي.
په کونړ کې د لارو د ساتنې د پولیسو د ډزو له امله د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو په هکله مو واورېدل. له کونړ نه خوست ولایت ته مخه کوو. که څه هم د خوست ولایت امنیتي مسؤلین اوس مهال د دې ولایت امنیتي وضع د ډاډ وړ بولي او ادعا لري چې په سیمه کې د دولت مخالفو وسلوالو ډلو جګړیز مقاومتونه یې له منځه وړي، خو د دوی د څرګندونو په خلاف بیا د سیمې یو شمېر ځایي اوسېدونکي په سیمه کې د تېرو دوو اونیو په بهیر کې د یو لړبمي چاودنو د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د وژنو، موټر تښتونو او غلاو او دغه راز د قومونو ترمنځ د وسلوالو نښتو او تاوتریخوالو په ویره کې اچولي دي. دوی وایي که چې د دې ولایت د امنیتي مسؤلینو چارواکو لخوا د دا ډول ناوړو پیښو مخنیوی په خپل وخت و نشي او عاملین ونیول شي، نو کېدای شي په سیمه کې نا امنی زیات او د پارلماني ټاکنو په وړاندې ستونزې او ګواښونه رامنځته کړي. په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر د ځایي اوسېدونکو د دا ډول اندېښنو په پام سره د خوست ولایت د امنی قومندان مل پاسوال محمد ایوب سره مرکه کړې او په سر کې له دننه پوښتنه کړې چې په سیمه کې د موجودې امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
مون او په خوست کې امنیتي او اعتلافي ځواکونو سره یو ځای په سیمه کې د ځواکمن امنیت په ساتلو لپاره په هغو سیمو کې چې د دولت د مخالفینو لخوا د بریدونو احتمال موجود وي عملیات ترسره کوو. تر اوسه یو شمېر غله بې مسؤلیته وسلوال کسان سپکې او درنې وسلې نیول شوي دي. کله ناکله د سرحدي پوستو باندې کوم بریدونه کېږي هغه د تشویش وړ نه دی او مونږ خپلو خوست میشتو وروڼو او خویندو ته داد ورکوو. په خوست کې میشت امنیتي ځواکونه په وضع کاملا تسلط لري او دوی دې اندېښنه نه کوي.
لکه څنګه چې ښکاري په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوست ښار په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې بمي چاودنې مخ په زیاتېدو دي. تاسې د دا ډول پېښو د مخنیوي او د هغوی د عملو د نیول کېدو په اړه څه ډول تدابیر ترلاسه لاندې نیولي دي؟
رښتیا هم په تېرو دوو اونیو کې د خوست ښار څخه ځینې لرې پرتو ولسوالیو ته د لارو په اوږدو کې د دولت د مخالفینو د خواهی او شمیر بمونه زیاتېده شوي او چاودنې رامنځته کړي، خو د خدای په فضل چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دولت دغه مخالف کسان زموږ کلکې څارنې لاندې دي او باور لرم چې انشاءالله ډېر ژر به ونیول شي د عدالت او قانون منګولو ته وسپارل شي.
په دې وروستیو کې د خوست په ولایت کې د قومونو ترمنځ د غرنیو سیمو او ځنګلونو پر سر یو لړ شخړې راپورته شوي دي چې باید مخه یې ونیول شي. ایا تاسو د دې قومي شخړو د مخنیوي لپاره کوم عملي تدابیر په پام کې لرئ؟
دا رښتیا ده، د خوست ولایت ځینې قومونو لکه بلخیل او صبری او همدارا د منګلو دوه قومونو ترمنځ د ځنګلونو او غرونو سر شخړې روانې دي، خو زموږ تر کنټرول لاندې دي. مونږ غواړو چې دغه شخړې د قومونو د جرګو له لارې حل کړو. تر اوسه کومه جدي وسله وال نه کته نه ده رامنځته شوې. که څه هم ځینې راپورونه مونږ ترلاسه کړي په دې قومي شخړو ځینې مغروضو او بېوانه کسانو لاس شته،
خو ته په خپلو څرګندونو کې د قومونو ترمنځ د شخړو په راولړېدو کې د ځینو خودغرضه اشخاصو لاسوهنې ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر دغه خودغرضه اشخاص به څوک وي؟
اوس سرحدي سیمه ده، دښمن د هر ډول توتو او دسیسو څخه کار اخلي تر څو دا سیمه نارامه کړي. نو دغه مغروض کسان کېدای شي د سرحد د خاص خوي او غواړي د سیمې ځینې کسان خپلو شومو اهدافو ته د رسېدو لپاره اقدام او وهڅوي تر څو دا ډول شخړو ته لمن ووهي، خو مونږ د هغوی توترو او دسیسو ته متوجه یو او انشاءالله چې د قومونو په منځ کې دا لانجې په سوله ییزه توګه هوارېږي.
د خوست ولایت د امنیتي وضع په اړه د خوست د امنیې له قمندان سره مرکه وه. په افغانستان کې وسلوال کسان د امنیت ټینګښت په لاره کې یو خنډ بلل کېږي. په افغانستان کې د وسلوالو کسانو د بې وسلې کولو لپاره د وسلو راټولولو یا ډی ډی آر پروګرام له څه مودې راهیسې پیل شوی دی. پتیل شوی ده چې دا پروګرام به د روان کال د غبرګولي په میاشت کې پای ته ورسیږي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې دوی خپل کارونه د دفاع وزارت د پلان سره سم مخته وړي دي. تر اوسه کابو 450,000 تنه بې وسلې او کابو 46,000 تنه په ملکي برخه کې په مختلفو کارونو ګمارلي دي. په افغانستان کې د ډی ډی آر د پروګرام د وروستیو بریاو په اړه به د خان محمد سین په رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د ډی ډی آر یا بې وسلې کولو او ملکی ژوندانه ته د بیرته راګرځولو پروګرام د پلي کېدو په حال کې دی. د دې پروګرام مسؤلینو تر اوسه د هیواد د لسګونو قولي اردوګانو څخه 8 قولي اردو په بشپړه توګه بې وسلې کړي او بی وسلی شوی په ملکی برخه کې په مختلفو کارونو ګمارلی دي. د دې پروګرام د وروستۍ فعالیتونو په هکله به د ډی ډی آر د عامه پوهونې د مسؤول ښاغلي عبدالقدیر خان څرګندونې واورو.
زموږ وروستۍ فعالیتونه د غور په ولایت یعنی د چغچران په سیمو کې وه چې هلته یو څلویښتمه فرقه وه. دغه فرقه په مکمله توګه له ډی ډی آر سره یو ځای شوه او کسان یې په ډی ډی آر کې شامل شول. هغه کسان چې د دغې فرقې څخه په ډی ډی آر کې شامل شوي دي تعداد یې 2 او 650 تنو ته رسیږي. همدارنګه د غور په ولایت کې 800 غونډ و چې په دې وروستیو کې د ډی ډی آر له پروګرام سره یو ځای شو. او هغه کسان چې له دغه غونډ څخه د ډی ډی آر په پروګرام کې شامل شول د هغو کسانو شمیر 2 تنو ته رسیږي.
دا چې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې څومره وسلوال بې وسلې شوي او څومره بې وسلې شوي په کارونو بوخت شوي دي دا به هم د ښاغلي عبدالقدیر خان څخه واورو.
د بې وسلې کولو، ملکي کولو او په کار کې د ګمارل د پروګرام یعنی په ډی ډی آر کې د شامل شوو کسانو وروستنی شمیر 5000 تنو ته رسیږي چې د دغه جملې څخه 8102 تنه ملکي شوي دي او همدارنګه د دغه ملکي شوو کسانو له جملې څخه 4001 تنه د ملکي ژوندانه په مختلفو برخو کې په کار ګمارل شوي دي.
دغه پروګرام تر اوسه پورې له ټول افغانستان څخه 2.5 میله سپکه او 9,860 میله درنه وسله راټوله کړې او د دې هیواد د ملي اردو ځواکونو ته یې سپارلې ده. خان محمد سین، د ازادۍ راډیو، کابل.
آزادی رادیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیل ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
تاسې زموږ غږ د ازادۍ له راډیو څخه اورئ. دا وخت په افغانستان کې د غرمې 2:20 دقیقې دي. د افغانستان په هکله راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د مخابراتو وزارت پرون د ټلیکمونیکیشن یا د مخابراتو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. په دې غونډه کې د ولسمشر مرستیال احمد ضیا، د مخابراتو وزیر او څو نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د افغانستان د مخابراتو وزیر انجینیر امیرزی سنگین غونډې ته د مخابراتو په برخه کې د خپلو وروستیو لاسته راوړنو په هکله معلومات ورکړل. په دې هکله به د نورالحبیب انصار راپور ته وښو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت د مخابراتو یا ټلیکمونیکیشن نړیواله ورځ تر ټاکلي نیټې ورځ لمخه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. په دغه غونډه کې د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال احمد ضیا مسعود پیغام ولوستل شو. د پیغام په یو برخه کې چې د نوموړي وزارت د تخنیکي مرستیال انجینیر بریالي حسام په غږ کې راغلی،
امسال آرمان و هدف تجلیل از روز جهانی تلیکمونیکیشن ایجاد یک جامعه عادلانه.
سکل د مخابراتو یا تلیکمونیکیشن د نړیوالې ورځې د لمانځنې هدف د معلوماتو د خپراوي له نظره د یوې عادلانه ټولنې جوړول دي او سګنې شعار څرګندوي چې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره زموږ حرکت لا د پیل پټکی کې دی.
د ښاغلي مسعود تر پیغام اورولو وروسته د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین غونډې ته وینا وکړه. هغه د مخابراتي خدمتونو په لاره او لوري کې د دولت په تیره بیا د خپل وزارت بریاوې یو په یو بیان کړې.
نن شکر په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې د موږ داسې تخمین دی چې 6000 تنه په مستقیمه توګه او یا غیر مستقیمه توګه په کار بوخت دي. تیر کال د مخابراتو د سکتور څخه 4.5 میلیونه ډالره د دولت خزانه ته تحویل شو او موږ داسې تخمین کړی دی چې دا به 6 کال 25 میلیونه ډالره وي او په راتلونکو 15 کالو کې به د دولت خزانه ته هر کال د مخابرات د سکتور څخه د 100 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې پیسې د دولت خزانه ته ورسول شي.
په دغه غونډه کې د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن د نړیوالې ټولنې د لوی منشي یوشیو اوتوسیمی پیغام هم ولوستل شو. په دغه پیغام کې د نوموړي ټولنې یو 10 کلن زاړه رپورټ ته اشاره شوې چې له مخابراتي اسانتیاو څخه د استفادې په اړه د نړیوالو پوهه په ګوته کوي. دغه پیغام د نفیسه فیصل په آواز کې دی.
سال 2005 نیز بیانگر یک سالگرد مهم دیگر برای اتحادیه
2015 کال هم د مخابراتو یا تلیکمونیکیشن د نړیوالې ټولنې لپاره یو مهمه کلیزه ده. 10 کاله وړاندې خپور شوی رپورټ د خلکو له دې نړیوال درک سره چې وایي د مخابراتو د نړیوالې ټولنې یا ICC له مساعدتونو څخه د کمو خلکو مستفید کېدل سم نه دي مرسته کوي.
د یادونه ورده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان هم د مخابراتو د نړیوال ورځ په اړه د خپل پیغام پترس کې د مخابراتو د نړیوال ټولنې لغړی او هیوادونو او هغو خلکو څخه چې د مخابراتو په ډګر کې په